په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاست نوري هرکلی کوم. کابل نن د امن د کنفرانس کوربه دی، جلال آباد هم د حملې. په جلال آباد کې د الکترونیکي تذکرو په مرکز وسله والو حمله تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. خو مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه زما همکار اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر یو مرکز ځانمرګې برید شوی چې تر اوسه 12 ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د طالبان لخوا پرونی دوه بریدونه چې لږ تر لږه 48 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي غندلې دي. او سعودي عربستان د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره یو ځای شو چې هدف یې په فارس خلیج کې د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب لپاره ګزم کول دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر یو مرکز ځانمرګې برید شوی. د ننګرهار د ولی ویان اتوله خوګیاڼي وایي برید نن غرمه یوه نیمه بجه د جلال آباد ښار په دویمه حوزه دریمه حوزه کې شوی دی.
یو نیم بجا جلال آباد خار دریمی حوزی مربوطات کی برسنی تذکرو برسنی تذکرو پا دفتر زنمرگ تو روکی بریج شوائی دی اس مال کی بیتا میکیان رسیدلی دیو تختو بریدگر هم لمنز یوسی او حال تکم کار کون کشتیان خوندی و جغوری.
مبارزه تل د ننګرهار د پولیسو او اندازه دي رادیو ته وویل تر برید وروسته یو شمیر وسلوال د الکترونیکي تذکرو اداري ودانۍ ته ننوتی چې لا هم د ډزو اوازونه اوریدل کیږي. خاغلی تل ویل امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او له بریدګرو سره جګړه روانه ده. هغه دا هم ویل چې اوس مهال د بریدګرو د شمیر او تلفاتو په اړه معلومات نه لري. خو ظاهر عدل د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان وایي تر دې مهاله د برید له سیمې د یو ماشوم وی خزې او یو دولتي سرتیر په ګډون 12 ټپیان روختون ته وړل شوی دی. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د طالبان لخوا پرونی دوه بریدونه چې لږ تر لږه 48 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي غندلې ده. د بریدونه پروان او کابل کې د ولسمشرۍ له ټاکنو پورې 12 ورځې مخکې وشول او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. پامپیو په بیان کې چې تیره شپه خبر شوی ویلي په دې بریدونو سره طالبانو ښکاره کړ چې د افغانستان خلکو او ادارو ته درناوی نه لري. هغه زیاته کړې د رښتینې پخلاین لپاره باید طالبان د تاوتریخجنو او ورانکارو اعمالو او د افغانانو د منولو پر ځای سولې تاریخینه تاخد ښکارا کړی. د ملګرو ملتونو سر منشي انونیو ګوتیریش هم په کابل او پروان کې پرونی بریدونه پکړه کغندلی او ویل دي چې ټول افغانان کرایو ورکوونکي یا کاندیدان دي یا هم د ټاکنو کارکوونکي د دې حق لري چې لویری ګواخ او تاریخواري لري آرامه ژوند وکړي. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر سلام رحیمی وایي چې د امن کانفرنس پریکړو او غوښتنو ته درناوی کوي او دا به د افغان حکومت د سولې د پلان یو برخه وي. ښاغلی رحیمی نن په کابل کې د امن کانفرنس په پرانستون کې غونډه کې دا خبرې وکړې. په کابل کې د امن درې ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د افغانستان ملي غورځنګ مسؤلین چې د دغه کانفرنس قربانه دي وایي په یاد کانفرنس کې به د کرښې دواړو خواو ته د جګړې د ختمولو په اړه بحث او خبرې وشي. یاد کانفرنس ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیارولي په شمول د خیبر پښتونخوا یو شمېر تر سیاسي مشران راغلي دي. په دغه کانفرنس کې یو شمېر پخواني او اوسني افغان چارواکو هم ګډون کړی دی. د کانفرنس جوړونکي وایي چې د کانفرنس پایلې به له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره هم شریک کړي. تاسو ازادي رادیو اورئ. د روسیې د ماجراجویا سیاستونو په تړاو د امریکا او بلاروس اندېښنو له زیاتېدو سره امهاله دواړه هیوادونه په پام کې لري چې تر یو لسو کلونو وروسته یو د بل هیواد ته خپل سفیران ولیکي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډاوید هال پرون د هغه هیواد په پلازمینه منسک کې د بلاروس د بهرنیو چارو له وزیر ولادیمیر ماکیر سره په لیدنه کې وویل ویاړ لرم دا اعلان کوم چې موږ چمتو یو د دواړو هیوادونو ترمن د روابطو د عادي کولو لپاره خپل سفیران تبادله کوو. دا اعلان د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د ښاغلي حال تر لیدنې وروسته کیږي. لوکاشینکا 15 کاله کیږي چې په دغه هیواد واک چلوي. سعودي عربستان نن د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره یوځای شو چې هدف یې په فارس خلیج کې د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب لپاره ګزمه کول دي. سعودي عربستان دغه اقدام وروسته له هغه کوي چې څو ورځې مخکې د نفتو په مهمو زیرمو حمله وشوي. ریاض مخکې له دې ویلي و چې په دغه حمله کې له ایراني وسلې کار اخیستل شوی، خو واشنگتن بیا ایران دغه برید په ترسره کولو تورن کړی دی. سعودي عربستان د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب له ائتلاف سره داسې مهال یوځای کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو نوموړی ټاکل شوی چې ښاغلی پمپیو نن د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. او ټایمز اف اسرائیل ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې د اسرائیلو له وخته مخکې انتخاباتو له څلورو برخو رایو څخه تر اوسه یوه برخه شمیرل شوې ده. شمیرل شوې رایې ښیي چې د اسرائیلو د اوسمهال صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکویډ ګوند 28.4 سلنه رایې خپلې کړې او تر خپل رقیب ګوند لږ مخکې ده. دولت دې ساته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
له اجمل تورمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په جلال آباد کې د الکترونیکي تذکرو پر مرکز وسلواله حمله تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې.
برېښنايي تذکرو په دفتر ځانمرګ کې روښې برېښ شوی دی. اوس مهال کې به دا میګان رسیدلې دی او تر څو برېښکر حمله منځ یو شي.
نن په کابل کې بیا د امن کانفرنس لومړی ورځ ده. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پختونخوا له چارواکي او سیاستوال په افغانستان کې د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح یو ګډونوال ویناوالو چې په افغانستان کې د امن پرواستو کې د همکارۍ لپاره د پاکستان د څو کلونو مخکې شرطونو یادونه وکړه.
دریم شرط دا و چې د افغانستان دریمه برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول شي.
دغه کانفرنس په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره څومره مؤثر دی؟ د پاکستان له پخواني سناتور او سیاستوال افراسیاب خټک سره مهم مرکه کړي.
تیر تلویخ کالو رہی سے چکم جنگ کو افغانستان کی جاری پاتے شوے دی اغی دا دیورانڈ کرخی پر شرک کی ہم اغیزہ کرے دا.
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه سیمې چې د نوم لیکنې پروسه پکې نه ده ترسره شوې او په دې وروستیو میاشتو کې امن شوی پکې د رای ورکولو مرکزونه نه پرانستل کیږي.
په هغه سیمو کې چې هغه پلان دې ترسره شوی د وخت کمښت له امله په اوس کې مونږ کومه چاره دې لپاره نه لرو.
در راز د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوو نیز خبرونه هم د خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 په صافه او واضح او ری د لشي د خبرونه پاتې برخه به هم ز نوري است نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. کابل نن د امن د کانفرنس کوربه دی، خو جلال آباد بیا د یوې چاودنې شاهد دی. د یوې حملې البته په جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر مرکز نن غرمه مهال شاوخوا یوه نیمه بجې وسلوالو حمله وکړه. لومړی د مرکز په خوله کې ځان وژونکي حمله وشوه، له هغې وروسته هم څو بریدګر د مرکز دننه ته ننوتي دي. د ننګرهار د ولیویانو عطاالله خوږیاڼي مخکې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او هڅه کوي چې بریدګر بې وسلې کړي، لمنځه یوسي او هم دغه مرکز کې کارکوونکي روغ رمټ وباسي. له دغه مرکزه د زموږ همکار د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد دا پیښه څېړلې ده. همدا شېبه له جلال آباد را سره وصل دی. عابد صاحب، که دغه حمله په اړه وروستي جزئیات لا اوریدونکو سره شریک کړئ چې آیا اوس هم ډزې اوریدل کیږي، آیا حمله پای ته رسیدلې کنه؟
نوري صاحب، حمله خو لا پای ته نه ده رسیدلې، خو البته د ننګرهار د رسنیو دفتر وایي چې 12 کسان امنیتي ځواکونو د دغه دفتر کارکوونکي روغ رمټ له دفتره ایستلي دي او د روختون ویان وایي چې اته کسه دوی ته ورول شوي چې دوه کسه ماشوم او یوه زنانه او یو ماشوم د هغه رومبۍ زنوی برید کې د پرچو له امله زخمیان شوي او شپږ کسه نور داسې دي چې هغوی د حویلۍ نه ځانونه بل مخ ته ګزار کړي دي کوڅو طرف ته او هغه لاسماتې او پښې ماتې رامنځته شوي دي چې هغه داسې مجروحین نه دي. بل طرف د امنیه قمندانې ویان مبارز تل وایي چې دوه کسه بریدګر له منځه تللي دي او فکر کېږي چې دوه کسه بریدګر لا هم په حویلۍ کې موجود دي چې امنیتي ځواکونه یې په لټه کې دي او ان قریب به هغه هم له منځه یوړل شي.
تر اوسه په لویدیځو خبري اژانسونو کې نه دی ویل شوی چې دا حمله چا کړې. تر اوسه کومې ډلې هم مسولیت نه دی اخیستی. څه ویل کېږي هلته په ننګرهار کې؟ خو طالبان او د اسلامي دولت ډله داعش ډېر فعال دي. داعش هم د ډېرو حملو مسولیت اخیستی.
د دغه حملې مسولیت یوې وسله والې ډلې هم نه دی اخیستی تر دې دمه.
بله عابد صاحب، له تاسو نه مننه. د مشال رادیو زموږ همکار باز محمد خبریال، باز محمد عابد، چې په جلال آباد کې د الکترونیکي تذکرو پر مرکز د وسلوال برید په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، تر اوسه پورې هم دغه حمله پای ته نه ده رسیدلې. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې مرکز له وسلوالو بریدګرو تصفیه کړي. په جلال آباد کې که دا حمله کیږي، کابل بیا د امن د یو کانفرنس کوربه دی. نن هم لومړۍ ورځ ده. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پښتونخوا له چارواکي او یو شمېر سیاستوال راغون شوي او په افغانستان او له پولې اخوا د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. یو هم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح و د دې کنفرانس یو ګډونوال و او مخکې هم وینا وکړه. ښاغلی امرالله صالح د وینا په ترڅ کې په افغانستان کې د امن او سولې په راوستو کې د همکارۍ لپاره د پاکستان د څو کلونو مخکنیو شرطونو څخه هم پرده پورته کړه. دا کانفرنس درې ورځې دوام لري. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د لومړۍ ورځې ته ورغلی و. اکرام، همدا شیبه د داسې ښکاري چې له ښاغلي اکرام سره زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې، خو له یوې شیبې وروسته
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لکه څنګه چې مخکې مو وویل، نن په کابل کې د امن کانفرنس لومړۍ ورځ ده. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پښتونخوا له چارواکي او سیاستوال په افغانستان او له پولې اخوا د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دې کانفرنس ته ورغلی و. نوی سټډیو ته راغی، د کابل د سټډیو ته. اکرام صاحب، د په دې لومړۍ ورځ په دې کانفرنس کې څه وویل شول؟
ډیره مننه نوري صاحب. نن کابل د امن نړیوال کانفرنس کوربه او دا کانفرنس چې درې ورځې دوام کوي، د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په ګډون مخکښو سیاستوالو د پارلمان غړو او یو شمېر افغان چارواکو په دې کانفرنس کې ګډون کړی. نن د کانفرنس وړومبۍ ورځ وه. تر ډېره په ویناګانو باندې پیل شوه، یوازې خبرې پکې وشوې. دوی وویل چې دوی به کمیټې جوړوي او د دې کمیټو په شکل باندې به کار کوي او د کانفرنس پایلې به افغان ولسمشر سره شریکي. د کانفرنس د نن ورځې خبرې تر ډېره په افغانستان کې او د ډیورند کرښې پورې غاړې ته د نامنیو په دلایلو باندې راڅرخېدي. د افغانستان د ملي امنیت یو پخواني رئیس امرالله صالح کانفرنس ته په خپله وینا کې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان باندې تور پورې کړ چې د افغانستان په روانه جګړه کې لاس لري. ښاغلي صالح ادعا وکړه چې د 2011 میلادي کال د مې په میاشت کې کله چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو، اسلام آباد په افغانستان کې د جګړې د میدو په پار کابل ته یو لس وړاندیزونه وکړل او ویل ک کابل دغه شرطونه ومني، اسلام آباد حاضر دی چې په دې هیواد کې د تل لپاره جګړه ودروي. نوموړي ویل پاکستان غوښتنه درلوده چې افغان حکومت باید د ډیورند کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني او همداشان په کندهار، هرات او جلال آباد کې د هندوستان قونسلګریګانی وتړي.
دریم شرط دا و چې د افغانستان دریمه برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول سي، حداقل دیرش سلن. د دوی نهم غوښتنه دا و چې هندوستان دغه کنسولګری چې په قندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد دي، نه یوازې چې دوی د افغانستان له خاورې څخه وویستل سي، باید افغانستان پاکستان ته ژمنه ورکړي چې هندي کمپنیو ته په افغانستان په خاوره کې بیا په سانګرې توګه په ختیځ او جنوبي ولایاتو کې دوی باید هیڅ د فعالیت حق ونه لري.
نوري صاحب، هغه د سالی دغه شرطونه د تسلیمۍ په معنا باندې وبلله، ویې ویل که افغان حکومت نن هم د پاکستان دغه شرطونه ومني نو په افغانستان کې سوله او امن راتلی شي. د دغه کنفرانس نورو ګډونوالو تر ډیره د جګړې په اقتصادي اړخونو باندې، همدارا د جګړې په کورنیو او بهرنیو عواملو باندې بحثونه وکړه. نن یو شمېر ګډونوالو او ویناوالو له وسلوالو طالبان نام غوښتنه وکړه چې باید له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی او بالاخره دغه روانه مازله، روانه جګړه د خبرو له لارې نه حل کړي. د دغه کانفرنس یو بل ګډونوال او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی هم د غونډې ګډونوالو د خبرې وکړې، ویل چې دوی د دغه کانفرنس پایلو ته خوشبین دي او دغه کانفرنس پایلې به له افغان حکومت سره شریکی یو دوی به دغه کانفرنس پایلې د سولې په برخه کې به ترې استفاده کوي او ژمن دي ورته چې دغه کانفرنس پایلې به دوی مني. موږ هڅه وکړه چې د نن ورځې د کانفرنس مشر اسفندیار ولی خان سره هم خبرې وکړو، خو نن هغه خبرو کولو ته حاضر نه شو. ویل چې سبا به چې د کانفرنس دوهمه ورځ به دی به رسنیو سره وغږیږي. نو تر ډیره نن په د جګړې په عواملو باندې بحثونه وشول. په دې کانفرنس کې سبا به دوهمه ورځ وي او درېمه ورځ به بیا دوی اعلامیه مخپروي د دې کانفرنس ګډونوال، او هغه نچوړ به وړاندې کوي او د افغان ولسمشر سره د دوی په وینا باندې بیا به ناسته کوي او هغه د کانفرنس اجنډا او هغه وروستۍ پایلې به سره شریکوي.
اکرام صاحب، که په دې کانفرنس کې د خیبر پختونخوا له سیاستوالو او چارواکو په اړه باندې لنډ معلومات اوریدونکو ته ورکړي، څوک راغلي دي د لپولی اخوا؟
د پولی نه خواته لکه وړاندې مې چې ویل، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، همدارز نظیف اشنغر د خیبر پختونخوا کې د پی ټی ایم مخکښ غړی دی، د پکې برخه اخیستې وه. همداشان عثمان کاکړ چې دا د پاکستان د پارلمان پختون غړی دی، دې په دې کانفرنس کې برخه اخیستې وه. همداشان د عوامي نېشنل ګوند بل مخکښ غړی میا افتخار حسین، دا ګډونوالو تر ډیره د عوامي نېشنل ګوند غړو او د پی ټی ایم غړو په دې کانفرنس کې برخه اخیستي وو. دوی د دې کانفرنس ګډونوالو که څه هم د کانفرنس ځینو ګډونوالو مونږ ته وویل چې دوی محمود خان اڅکزي ته هم په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغه نه ورته راغلی.
بلې، اکرام صاحب، له تاسو نه مننه. کانفرنس به هم دوام لري، نن لومړۍ ورځ وه او دوه ورځې نور به هم د دې کانفرنس ګډونوال ویناوې کوي او په دغه ورځ د افغانستان او له پولې اخوا د جګړو د پای ته رسېدو پر لارو چارو به بحثونو ته دوام ورکوي. په دې موضوع بیا هم زموږ بل خبریال خاطر پردیس د پاکستان له پخواني سناتور او سیاستوال افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دا ډول کانفرنسونه په دغسې اساسو شرایطو کې څومره اغېزناک تمامېدلی شي. ښاغلي خټک په ځواب کې وویل،
زما عرض دا دی چې امن، سوله او ثبات زموږ د ټولو شریکه ارزو ده. د تیر څلوېښت کالو راهیسې چې کوم جنگ په افغانستان کې جاری پاتې شوی دی، هغې د ډیورانډ کرښې په شرق کې هم اغیزه کړې ده او دغه اور دې خواته هم راوختې دی. په دې کې زبونګه د پښتنو چې کومه روایتي پخوانۍ قبایلي سیمه وه، په هغې کې ډېر لوی مرګ ژوبله او خلک بې کوره شوي دي، مرګ ژوبله شوې ده، خلکو تاوانونه لیدلی دي. نو لدی وجه دا یو قدرتی خبر ده چې خلک سوله غواړي او چې کم ځای سوله غږ راپورته کیږي نو هغه ځای کې دی یو ځای کیږي. نو دا بیخي طبیعي خبر ده. افغانستان هم ډیر د جنگ اور کې سوځېدلی دی. پښتو کې متل دی وایي چې سوځي هغه ځای چې په کم ځای کې اور بل وي. نورې دنیا لپاره خو دا خبرونه دي صرف اعداد و شمار یا ارقام دي.
بلې خټک صاحب په دغه حساسو شرایطو کې د خیبر پختونخوا څخه د مشرانو راتګ افغانستان ته او دلته د سولې په تړاو باندې خبرې کول څومره اغیزناک تمامیدای شي دغه لیدنې او دغه ډول کانفرنسونه؟
نو دا خو یو قسم ته وړو اړخونو نه یعنی افغانستان کې چې کوم خلک په دې سلسله کې حلې ځلې کوي او دلته په پښتونخوا کې او پښتني سیمو کې چې پاکستان کې واقع دي دی کې چې کوم خلکو سي دوی دواړو د انرژي او غږ او عزم چې یو ځای کېږي نو دا خو قوت مومي. یعنی د جنگ خلاف چې یو قسم همکاري ده یا د جنگ خلاف هم غږی ده دا خو یو قوت ورکوي د ټولې پروسې ته. او که تاسو وګورئ تر اوسه پورې په خوا زمانه کې چې چا جنگ کولو نو هغوی یو بل سره همکاري کوله. اوس چې کم خلک سوله غواړي که هغوی همکاري خپله زیاته کړي نو د جنگ مخنیوي کې به یقینا اغیزه ولري.
خاتک صاحب د دغه ډول ناستو علاوه ستاسو پیشنهاد یو وړاندیز څه شی دی چې په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې دپاره او دا چې افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي باید نور له کومو کړنلارو یا میکانیزم څخه کار واخیستل شي؟
چې دې کې ډېر مهم نقش دی هغه د سیاسي ګوندونو او نهضتونو دی. دلته پاکستان کې هم سیاسي ګوندونه شته چې هغوی سوله غواړي ډیموکراسي غواړي او د هیوادونو ترمنځ ښه مناسبات ورولي مناسبات غواړي پرامن مناسبات او همکاري غواړي. نو دا په کانفرنس کې ډېر ښه دی خو باید چې دا په دوامداره توګه هره ورځ دا غږ راوچت شي او دا سیاسي ګوندونه همکاري وکړي.
د پاکستان پخوانی سناتور او سیاستوال افراسیاب خټکو چې په کابل کې د امن د کنفرانس د جوړېدو او دا چې دغه کنفرانس به تر څومره په افغانستان او له پولې اخوا د جګړو د پای ته رسېدو او د امن په ټینګېدو کې ماسر رول ولري په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډله یا داعش له حضور هیڅ ډول ویره نه لري. دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د داعش د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته منسوب تازه غږیز پیغام کې هغه له خپلو وسلوالو غوښتي دي چې د امریکا پر ضد بریدونو ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزی نور حال وړاندې کوي.
د داعش اسلامي دولت نومې ډلې مشر ابوبکر البغدادي د یو تازه غږیز پیغام په خپرولو سره په افغانستان کې د امریکا پر ضد د جګړې د دوام کوښښ کړی. خو د ملي دفاع وزارت وایي د دوی له حضور ویره نشته او په بیساري ډول ځپل شوی دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان:
داعش په افغانستان کې ماته خوړلې. موږ د دغې ډلې مهم مشران او قومندانان د افغانستان په شمال، جنوب، شرق او غرب کې وژلي. په شدت زموږ تر څارنې لاندې دي. هر ځای کې چې دوی فعالیت پیلوي موږ یې بلا فاصله پر وړاندې اقدام کوو. موږ اوس د داعش د حضور په اړه هیڅ ډول اندېښنه نه لرو.
از بابت حضور داعش در افغانستان نداریم.
کاغلی امان وایي تر دې وړاندې د هیواد په ختیځ او شمال کې ځینې ولسوالۍ د داعش ډلې په واک کې وي خو اوس په پټه او په ځینو سیمو کې فعالیت لري. اسلامي دولت نومې یا داعش ډله په افغانستان، عراق او سوریه کې ترهګریز فعالیت لري. تر دې وړاندې هم د دغې ډلې مشر ابوبکر البغدادي له 50 کلونو وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د خپل وژل شویو جنگیالیو غچ به واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنځمې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل کې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د 9 خونړیو حملو درې عاملین ونیول او رسنیو ته ښکاره کړل. له دې سره د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش ډله په بې ساري ډول ځپل شوې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مشر حکمت الله اعظمي بیا وایي چې په دغه هیواد کې د داعش په بریدونو کې د امریکایانو په پرتله ډیری افغان ملکیان تمرکز روبله وختي.
دې کې زه فکر کوم ځینې په مخامخ جنگ کې چې کوم امریکایان په وژل شوي خو دا د دوی عملې دومره قوي نه دي، مثلا امریکایانو باندې ډېر تاثیر ولري. دا انتحاري عملې چې په کابل کې کوي اکثره چې دی تر ډېر مهم دی، هغه په شیعهګانو باندې شیعه مذهبو افغانانو باندې حملې دي، چون چې نه هغې امنیت ډېر لري او نه د سکیورټي ډېره څنګه نه ده، نو دوی ډېر په اسانۍ سره کولی شي پر هغې باندې حمله وکړي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتونو راپور ورکړی و چې له ماتې سره سره لا هم داعش وسله واله ډله د افغانستان په ګډون په ډېری عربي هیوادونو کې له 20 تر 30 زرو وسله وال لري چې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته ستر ګواښ بلل کېږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه سیمې چې د نوملیکنې پروسه پکې نه دي ترسره شوي او په دې وروستیو میاشتو کې امن شوي پکې د رایه ورکولو مرکزونه نه پرانیستل کېږي. نن مخې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ته بلنه ورکړې وه. ښاغلی سادات، زما د همکار اسمت څاروان د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې آیا د درغلۍ مخه نیول کېدای شي، څه تدابیر مو نیولې دي؟ ښاغلی سادات وویل:
زه غواړم د دې په اړه باندې ټولو اطمینانو ډاډ ورکړم چې دا ځلې د 2014 انتخابات نه دي. دا ځلې مونږ تر ډېره بریده پورې په دې کار کړی چې د درغلۍ او تقلب مخنیوی وکړو. ټولې هغه لارې چارې چې مونږ تاسو تقلب سره مخامخ کوي هغه لارې وتړو تر څو یو را سرنوشت ټاکونکي اوسېږي. تاسو پوهېږئ چې مونږ درای ورکوونکو لیست لرو، په دغه ټاکونکو کې په هغې کې تصحیحات رامنځته شوي. له ټکنالوژۍ نه ښه استفاده کوو. دا ځل مو د بایومتریک کمپنۍ دا درملوک کمپنۍ متخصصین را بللي وو. دوی په یو ډېر ښه سافټویر باندې کار کړی. همدا اوس هم زه تاسو سره خبرې کوم. په کمیسیون کې ازمایشي یا امتحاني همداسې یو خپرونه جوړه کړې وه، برنامه وه چې هغلته څه ډول رای ورکونه بهیر سره رقم دی. یو کس کله رای ورکوي د دوی تذکره کله چې شناسایی کېږي چې دای خپله دی، تذکره جعل نه ده. له هغې وروسته بیا په تذکرې په شتو باندې هغلته په یو زرغون قلم باندې ایک سلامت ورته کشپیږي. لغه وروسته د بایومتریک مامور ته معرفي کیږي. د بایومتریک مامور ته د تذکره باندې چې کوم آی ډی نمبر لیکل شوی دی، هغه آی ډی نمبر د بایومتریک په ډیوایس کې دوی دننه کوي او د امغه را ورکون کې ټول معلومات زموږ د بایومتریک مامور ته داګه کوي. لغه وروسته به دوی د ګوتو نشانی اخلي. د ګوتو نشانی وروسته د تذکره عکس، د دوی خپل عکس او د ټیکر عکس اخلي او لاغي ورسته بیا دوی خپل رائے کاروي. یعنی دویم ځل د فارم دغه شخص که کوشش وکړي په همدغه مرکز کې دای بیا ځل بایومتریک وو کوشش وکړي چې رائے ورکړي. اغل ته بایومتریک ماشين یا خپل دغه ډیوایس دوی ته اجازه ده نه ورکوي چې دویم ځل د فاره دای بایومتریک شي او ما خپل ماشين مسیج ورکوي چې تاسو یو ځل دغه پروسه بشپړه کړئ او د دویم د لپاره تاسو د دې اجازه نه لرئ. همدا د ول درای ورکون کول لیست مهم په همدغه بایومتریک مخنونو کې
ساده صاحب د هلمند د هغو سیمو اوسیدونکو چې په تیرو څو میاشتو کې سیمې امنیتي ځواکونو امن کړي دي او دوی هم له بېځایه شیو بیرته خپلو سیمو ته تللي دي. مثلا د ګرمسیر ولسوالۍ ناوی او ناور ترمنځ ډېرې سیمې او دغه راز د نادالي چانجیر او د لشکرګاه باباجي او د ګرش مالګیر په ګډون پراخې سیمې د دې اورېدونکو پیغامونه دي چې زیب کلولم دوی وایي چې دا سیمې بیرته امن شوي دي، د دولت تر کنټرول لاندې راغلي دي. خو د ولسی جرګې د انتخاباتو په وخت دا سیمې نه امن وي، انتخابات نه وشوي. دا ځل دوی ضرورت لري چې ورته مرکزونه پرانستل شي او دوی په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
په هغه مراکزو کې چې ثبتنام ترسره شوی دی، په هغې مراکزو کې به انتخابات هم ترسره کېږي. تاسو پوهېږئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري ټاکنې مدیریت او ترسره کړي. همدا ډول امنیتي بنسټونه مسؤلیت لري چې تامین د امنیت ترسره کړي. نو په اوس کې په هغو سیمو کې چې هغلته ثبتنام ترسره شوی د دوی په تذکرو سټیکر لګېدلی، هر رای ورکوونکي مرکز د رای ورکونې مشخص دی. په هغو کې دوی کولی شي خپله رایه وکاروي او په هغو سیمو کې چې هغلته ثبتنام نه دی ترسره شوی د وخت د کمښت له امله په اوس کې مونږ کومه چاره دې لپاره نه لرو. په یو شمېر سیمو کې مونږ کله چې تقویتي ثبتنام ترسره کړو، ځینو هیوادوالو خپل د رای ورکونې مرکزونه تغییر کړل. هغلته په مراکزو کې مونږ د تاسو فورمې درلودې د مراکزو تغییر لپاره، نو چا چې د عملیات تر سره کړی وي، تذکرې سټیکر شوی وي، ثبتنامې کړی وي، دوی واجد شرایط د دې چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. او هغه هوادوال چې دا پروسه کې دوی به برخې پاتې شوی دي، بدبختانه چې په اوس کې دوی د لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم کوم امکانات نه لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویند زبی سادات په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیزې خبرونې لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې، خو زما همکار اجمل تورمان سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکی تذکرو پر یو مرکز ځانمرګ برید شوی چې تر اوسه پورې د لومړنیو معلوماتو له مخې 12 کسان پکې ټپیان شوي دي. تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر سلام رحیمي وایي چې د امن کانفرنس پریکړو او غوښتنو ته درناوی کوي او دا به د افغان حکومت د سولې د پلان یو برخه وي. ښاغلی رحیمي نن په کابل کې د امن کانفرنس په پرانیستون کې وندکه دا خبر یو کړی. په کابل کې د مندري ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د روسیې د ماجراجو سیاستونو په تړاو د امریکا او بلاروس د اندېښنې لو زیاتې دو سره مهاله دوړی ودونه پام کړی چې تر یو لسو کلونو وروسته یو د بل هیواد ته خپل سفیران ولیکي. سعودي عربستان نن د امریکا په مشرۍ لاغ ائتلاف سره یو ځای شو چې هدف یې په فارس خلیج کې د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب لپاره ګزمه کول دي. او تایمز اف اسرائیل رسپانې نن راپور ورکړی چې د اسرائیلو له وخته مخکې انتخاباتو له څلورو برخو څخه تر اوسه یوه برخه شمیرل شوې ده. شمیرل شوې رایې ښیي چې د اسرائیلو د اوسمهالي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکویډ ګوند 28.4% رایې خپلې کړي او تر خپل رقیب ګوند لږ مخکې ده.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وای د افغانستان کرکټ بورډ یا اے سی بی ټی وی په نوم یو ځانګړی نړیوال تلویزیونی چینل د جوړولو کارونه پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن آزادی رادیو ته وویل
تاسو سره د افغانستان بورډ په یو تلویزیونی چینل جوړ کړی. بورډ د تلویزیون د جوړولو لمړنۍ یا لومړی پړاو څه ته رسیدي دي.
نو موارد زیاتوي یا چینل به د کرکټ مینوالو لپاره د افغان لوبډلو د ټولو لوبو ترڅنګ د نړیوالو لوبو او د کرکټ اړوند معلومات او تبصری خبروي. د نوموړي په وینا د دغه ټلویزیونی چینل ټول لګښت د کرکټ بورډ له بودیجې څخه ورکول کیږي. دا محل په افغانستان کې وازې د تری سپورت په نوم یو خصوصي ورزشي ټلویزیونی چینل فعالیت کوي. محمد نبی ساحل د زیمبابوې او بنگلاديش په وړاندې د بهترین شل اوریز کرکټ وروسته د نړیوال کرکټ ویبپاڼې د اونۍ د غوره کرکټر په توګه اعلان کړ. ښاغلی ساحل د زیمبابوې په وړاندې 8 او بنگلاديش په وړاندې 4 منډې جوړې کړې او دو لوبو کې 122 منډې لري. محمد نبی ساحل له بنگلادي سره لوبه کې د غوره لوبغاړي ډالۍ هم واګټله. او هلمند فوټبال غوره لیګ ومه اونۍ پای ته ورسېده. پرون د دې لیګ د تک پړه وروستۍ لوبه د قانون فوټبال ټیم او بوس فوټبال ټیم ترمنځ ترسره شوه. لوبه د قانون فوټبال ټیم یو د 14 د بوس فوټبال ټیم څخه او وګټله. د هلمند فوټبال غوره لیګ دراتک پړه او لوبه د میزان میاشتې په 10 تاریخ د هلمند ولایت د فوټبال فدراسیون لخوا را شروع کیږي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشری حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشری حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونه له ملما سره خبرې کوو. د خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د چړنې ورزونې د څنګه مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت ته په پیل کې تاسو ته راغلاست وایو که پښتنه لدی زه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه سره رابطه لري او بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پرختیا او خط چاپیریال زون ولرو نمون کوایسی دغه خز زون دی صلح پشیشا کی وګورو او خپل زون کې تطبیق او پیاده کو.
بشری حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات وکړم، موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تورو څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای سو چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژنې او خپل هغه حق و حقوق وپېژنې، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل ازادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپېژنو، د نورو حق و حقوق وپېژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق وپېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو، چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما و تا ته یتیمان زیږوي، ما و تا ته کونډې را په برخه کوي، ما و تا ته زما و ستا چاپېریال له بینه بي. بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفترې ته چې وګورې، دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي، زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي؟ داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي.
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکم. اول، درک د مقابل لوري. چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدای سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلک دي، یا د مختلف ژبې خلک دي، یا د مختلف ادیانونو خلک دي په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر قوم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې واوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکې د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زمونږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبنلور کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه، د دې دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زمونږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونسی، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي، صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولی ټکی ته بیا ځم چې مونږ د یو کفتر په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږ وزرونه سالم وي، مونږ په صلح کې ژوند کوی سو، او کز مونگ دغه وزرونه ناسالم وی قطعی دیده تأثیر خامخا پا صلح بانده اغیز کوی او چکل صلح نوی دی بشری حقون و نقص بیاغا نه مونگش می لیسو لکه دغا و سکم نورین پا دی ملک روان دی چی پا هر ارخ که مونگ کوای نسو چی بشری حقون مونگ تزمین کو که اغا دی صحت دی روختیا برخده که اغا دی پوهین برخده که اغا دی چاپیریال برخده که اغا کورنی که اغا سیاسی اغا مدنی سوداگریز پا هر ارخ که او گوری دغا جنگ او نبود دی سال دغا باعث ویده چی نن مونگ هیچ زون بشری حقون مونگ نلرو او بالاخره دغه بشری حقونه ضرر ام مونږ په دنیا کې وینو او ام ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشری حقونه نقضوي دوی وبخل سي راوغوښتل سي دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشری حقونه نقض شوي دي؟
اسلام موږ ته وایي چې کوی سې ته دیت واخلې، ته کوی سې قصاص واخلې، وصلح و خیر بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی، خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده که ما سره هم نظر سي زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسی، زما نور خویندې بې پلاره نسی بې وروره نسی، زما خویندې بوري نسی، زما مور بې زوی نسی، زما ورور بې وروره نسی. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه راپه دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم؟ څوک نه شي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د 50 نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې دی دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ځان سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو د سرخان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی کې چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې ټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دي توی کې او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو، دا واده دیونی خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه دغه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شپه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ په افغانستان او نړۍ کې د مزیلرون کې ټلیفون په لارغونتوب خبري است
امیر عبدالله خان امان الله خان د پلار په وخت راغلی ډیر محدود دستګار ټلیفون په ار کې فعال شوی وو
او اوس مزیلرون کو ټلیفونونو څومره بدلون کړی دی
اوس مونږ پلان لرو چې دغه سیستم نوې سیستم معرفي کړو اف ٹی ٹی چې ورته وایي چې د وایس او ویډیو کانفرنس د شین کولای شي چې وکړي
نن په همدې حق له خبرې کوو په فایل کې د ټلیفون تاریخچې ته تم کیګو بیا یې ارزښت څیړو او د پخوانیو ټلیفونونو موزیم ته مو هم ورولو زه فرشته غنی یم او د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده قدرمنو اوریدونکو شاوخوا لسلو کلونو را پدی خو په نړۍ کې د ټکنالوژي په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی ټلیفون او انټرنیټ ټول دنیا په یو وړو کې کلی بدله کړې ده د نړۍ په هر ګوټ کې تقریبا ټول انسانان یو لبل سره نښلولې دي په نړیوالو سوداګریو او تجارت کې آسانتیا راغلې خپل خپلوان او دوستان چې لري وي یو د بل له احوال څخه په څو شیبو کې خبريږي او د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم ډېر ستونزې د همدې ټلیفون له لارې حل کیږي د ټلیفون په ارزښت چې څومره هم خبرې وکړو کمدا راځو دې ته چې افغانستان ته ټلیفون څه وخت راغی د مخابراتو په وزارت کې د افغان ټلیکام د فکس لاین امر فقیر احمد شیخانی وایي چې د لومړي ځل لپاره د امیر حبیب الله خان په واکمنۍ کې دود شو نو موړی په فایل کې د ټلیفون د کلمې په معنا غږیږي
ټلیفون یو یوناني کلمه ده چې د دوه کلمو نه جوړ شوی تیلی فون تیلی فاصله ته وایي او فون غږ ته یعنی غږ په فاصله باندې امیر عبدالله خان امان الله خان د پلار په وخت راغلی ډیر محدود دستګار تلیفون په ار کې فعال شوی وو او د هغه وروسته ظاهر خان په وخت کې اولین اتومات دستګار د وزارت مخابراتو کې نصب شوی د 2000 لاینه درلوده د هغه وروسته د زیمنس کمپنۍ اولین انالوګ تخنیکی نوم یې فاندا افغان سیستم فعال شوی هغه وخت ټول سیندار تلیفونونه او موبایل شانه او هغه دستګاوی تقریبا 2000 کال پورې فعال وو
د مخابراتو او ټکنالوژي په وزارت کې د افغان ټلیکام عملیاتي رئیس کرام الدین نصار وایي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه مخکې به چې بهر ته د کورنۍ لغړو او نورو دوستانو سره ټلیفوني اړیکې نیول نو اړ به و چې د یو زنګ لپاره تر پیښور مزل وکړي
کله چې طالبان دلته خپل پلان واخیسته 15 خار دوپاره نوې ټلیفون سیستمونه پیشنهاد وکړه هواوی کمپنی سره قرارداد شو هواوی کمپنی د اولین ځل لپاره افغانستان ته په کال 2000 کې راغی نوې سیستم دلته معرفي شو او د 2000 لاین کابل لپاره او 15000 لاین قندهار لپاره شو نصب شو بیا کله چې دا نصب شو زمونږ ارتباطات د پاکستان د لارې نه نورو ملکونو ته تامین شو دا اولین ځل و چې خلک د خپل کورنه ډایرکټ بهرنی ملکونو خپلوانو سره خبرې کوله او کورنۍ سره
د کابل ښار د فروشګه په سیمه کې هغه موزیم دی چې پخوانی مزیلرون کې ټلیفونونه پکې ساتل کیږي زما همکار فرشته مرسل یاد موزیم ته ورغلی او هلته هغه ټلیفون هم لیدلی چې امیر حبیب الله خان به کاراوه نور معلومات به په ریپورت کې واورو
قدرمن دوستانو امداو سره موزیم تراغلو چې دلته ډیر پخوانی ټلیفونونه کټاری خېدی اړ یوې ځانته بیل خپل لري دلته په دې موزیم کې د دې ځای مسول محمد ظریف تاریخ سره خبرې کوو دوی باید د اړ یو ټلیفون پاکله بیل معلومات راکړي په پایله کې به دې خاطر اوسو د ماشینونه
چشیده
نمونه دیوی دزگار است دی شرقی آلمان و دی تای کراسبار ویلی
بله
دینا وقت من کار اخسته
دی چه کارم تری اخسته
دی تلفون رو کارم تین اخسته خدا یو انالوگ دزگاگانی وی اف یک دزگای ورته ویلی دام دی آلمان دی کمپانی دی زمینس نوی
بله انجینر سب دی سپام اصلاح وی چی دا اغا ماشینو ندی چی دی طریق دا تلفون که خبری که
او او لکه داگه وست دتا ایم دی ویلی ایتال میتا جیون جی سلیکتر موتر سویچ نو داگه نیما دیجیتال دزگا دا داگه
لدی با تیر سو را با سو دی خواتا خپلا تلفونو تک زامت نکی گی لگولان دی راسی دلتا پا میز باندی اول دا تلفون چی ای خای دا سپین رنگ لري لام دې راته تشریح کړئ دا دي کوم وخت دا څرقم
دي دا دغه تلیفون نه دي چې اولیني تلیفون نه دي چې دلته راغلی دا کراسبار تلیفون ده دغه به مشترکینو ته مونږ ورکول د زګاګانې فرق لري ول تلیفون نه یو تلیفون دي
د لومړي ځل لپاره تلیفون په افغانستان کې د حبیب الله خان په وخت کې راغلی دلته کنه په دې موزیم کې اوس هغه تلیفون راوخی چې هغه د شاه حبیب الله خان دی وخت دی
اندلکی تلیفون باندې مشهور ده یو د زګاو چې یو بل سره وای په دې شاندل باندې دا دوره کېده جنیتری صاحب یو جکی به سویچ بورډ کې خود او ار مشترک به زنګ و البته اپریټر نوستو بیا ود ته ویلې شزما کوم وزیر په کار دغه وخت کړه عام خلک نو یا څوک می په کار ده هغه نه دغه جکونه او باسل ارتباط به لدی جکو په اساس باندې ورته او هغه دوه مخابری به سره ونه کتلې یو دا لمړی توب نو څه دي دی اوس دریم کاس دی مکالمه اوریدلای سای
لو وزیر سره به خبرې ماتمن مهم وینو
نو اتمن کیدش
نو دا یو غټ نقص دی
په خونه تلیفون نو خو هغه وخت دغه نیو تلیفون نو ولې جواب کې هو دغه شیتا اوس پر مختللی اوس موږ نه اورېدل
دی دی تلیفون په خو کې یو بل تلیفون یې هایته دا لګزره ټیچ ده دا دلته لیو شمیرې نیولې تر نه پوری
دا
دلته نمبر لري کنه
نمبرونه لري
ښه
ما سره تاسو ته ویل دي یو دا څه وتاي لیدل
دا تلیفونونه بیا زر روخ کېدلم که به مصروفم کله خودل
نه خو
یو بل څه چې په دې تلیفونو کې لکه څنګه چې موږ له پخوانیو کسانو څخه اورېدلي هغه دا و چې کله به لاینونه سره ګډېدل تلیفون به دې پورته کړل لس غږه به دې اورېدل چې هر څو په بېلابېلو مسایلو غږېدل په شخصي مسایلو نور رسمي مسایلو داسې رقم وه
نو کېدای شي لطفا هغه وخت کېدن کې شارتي راغلی وه شارتي په حساب باندې بس باندې به ورک به سوی وه یا به سیم لوڅ سوی وه یا به له بل سره نښتی وه دغه حالتونه بیا راتلل
انجینر صاحب دلته دوه تلیفونه داسې دي چې هغه د نورو نه توپیر لري داسې پاخه پاخه جوړ شوي دي دې پاک معلومات راکړه
دا تاغه تلیفون نه دی چې د منګه نظامیانو په وخت د یو ولایت نه بل ولایت ته اړیکې نیولې او هغه خپل وظیفې سور سپال سوې د دغه په ذریعه باندې هغه کول دی یو انتن هلته نصب کړی و تلویزیون غر څه وسورته وایي دلته به انتن و نو له هغې جینه به دا اړیکه نیول کېده
یو ډول بل تلیفونونه وه چې څکه انداز به یې ورته ویل هغه هم دلته شته
هو ولې نه دغه د ستاسو په مخکې ده دا د هغه خلکو اوس یې د عام خلک ول او چې اقتصاد یې کم و هغو به له دغې څکه اندازو تلیفون نه کار اخیسته دغلته به یې روپۍ واچوله او د دې ته
مو به خی دا څه خلاص کو سره رقم
دا دا رقم ودرګه خلاص
ها
دلته دا یو باکس درلودم دې لار راځي دا ته باکس تاکو دې باکس کې مو بیا پیسې جمع کیدلې او کله به صدا ډاکس هغه موظفین و راتل یا وای بل باکس ورو چودا وای وخت مورلاک بیک یا وای همدغه وخت بس دې آیت حضور کې خلاصو پیسې به تن راټولولې
مګر دا باکس خو ډیر ورکای ده آیا دا زر نه ډکې ده
بعضی مناطقو کې چې ازدحام زیات و هغه ته به دغه کس و زر زر ورته
بله نو په دغه طریقه دلته به دغه روپۍ دسته اچول
کېده 10 روپۍ به څنګه وګورم هم 6 روپۍ ده او ښه اوله به وګورم دلته راځي ګوښه کې به چې کوي بیا څه کبا اچوي بیا بل دایل ته وي بیا به خبرې کوي
بله
دا یو څه کبا دی و چې وره نو یو روپۍ ونه به غږېدلې بس خدای دی باز شوخان و الکان تا انصاف رو ببرخی قطار با ولادو ولی دوی بخبل خبری که ولی
تاصل مصارف نه دوانه بکنه دقا نور تلیفون نه چه و الالوک جورتا وایی سو برای مصرف درلو ده میشت به میشت بخلکو تا ویدیو
البته بخواه دست چل و سیستم موجودی نه را میست لکه او سدل تا برخنا بل دیگی کورانوی تا بس وقت بل تا بیا با بل تاویده و خلاص
بخور تلیفونو که چا باید چا تا زنگو ها نمبر نورته زوراول څنګه و آی خلق آزار کېدلم
یو چا به شکایت وکړي زه زوراول کېږم د دغه ماشين په ذریعہ به مونږه د اغش میره دلته کنټرول کې واچوله د ماشين به هغه ګیرو قانون سه مخابرات درودو دی هغه لوریه به یا سزا ورکړل یا هغه معذرت وکړه
د ټلیفونو په موزیم کې پاس عکسونه هم باندې دا عکسونه په کوم مناسبت د ټلیفون موزیم ته راغلي
دغه عکس تاسو ته وی دا الکساندر ګرامبل چې دای مختری دی تلیفون ده
پنړی کې
اولین تلیفون چې د کاش په د الکساندر ګرام بیل و
کال راته ویلې سي
کال دی اتلس او شپګاو یوم کار ده د مارچ میاس کې
میلادی
او د مارچ دا دی ماساچوس دی امریکان او د دیوان موافق څه چې دا تلیفون اختراع کی پس یې راته سه دوه می دغه ده غلام یحیی خان ده وزیر پوست و تلگراف و تلفون در سال 1318 این دای آغر ام دقا سراتی سد چه دا نور دیده سه
خیلی جنر سه پدیر بخنی سره کدارو تو وایی چه دلتا خود دی مخابرات و دی وزارت دی دیر شمیر وزیران و اکسون بند دی کنه دیگه پاک لکه معلومات را که چه پخبال دی تلفون پا برخه که دیر خدمت کرای
دی سنگین صاحب و کار دی پان ورل سه ولیدل تکنالوژی دی افغانستان راپور تکره او دا جوگه اکرلا دی نڑی چره سه اوست منگا خب پر مختللی سیستم لرو چه په اروپا کې په امریکا کې ټول لمه یو سیستم نه کار لري چې موږ دا سیستم اوس پلان دی آی ایم ایس په نوم باندې یو سیستم دی ډیجیټل لرو چې هغه ډیر پرمختللی سیستم دا نو دا ټول هڅې دی سنگین صاحب دی
که درته وایي چې دا لاینی ټلیفونو کې څومره پیشرفت راغلی لږ وخت تر اوسه
په څوارلس هیوادو کې په مختلفو ظرفیتونو باندې د پرمختللي سیستم لرو دی ډیجیټل د منګه هیوادوال دغه نه د انټرنیټ کار اخلي د مکالمې نه کار اخلي اف ٹی ٹی ایچ یا د فایبر ټو د هوم یا اف ٹی ٹی ایکس بودر ته وایم چې یعنی په هر څه په کې دي دغه ډیر پرمختللی سیستم دغه پیاده شي او کار پی روان ده
آیا راته ویلی سي چې په کوم شمیر خلک ام داووس هم سره د موبایلو نشته له دغه لایندار ټلیفون یا ډیجیټل نه کار اخلي
لسل زرو نه اوخته ده پک مرکز کې فعال تلیفون ده قندار کې موږ ډیر شمیر لرو هرات کې موږ ډیر شمیر لرو مزار شریف کې لرو په هغه ځکه چې دا ډیر وځ د کار وړ دي ملکه محبسونه شې دي لکه نظامی اکاډمیګان دي چې هلته شاګردان ته تلیفون اجازه نشته نو دغه تلیفونونه هلته کار کوي دا روختونونو کې دي دا هوایی ډګرونه دي مثلا یو ورګان ده یو وزارت ده هلته دوی د خپل نتورکینګ ورته وایي دا شبکه زغلې هر اتاق نه بل اتاق ته په لاین باندې بس دا ورځنی کارونه چې کوي دا وړیا توګي خو کله چې وړي سه بل شبکې ته زنګوي لوکال تا نېشنل تا او انټرنېشنل تا نو دا دی افغان ټلیکام له لارې موږ سره وصل کیږي سه پروتوکول دا سه هغه لای ته نه ایده اني ظرفیت چې ار چونه وو وړي د موږ له لارې وغږی غږیدلای شي په یو زمان کې
نو مجمل د خوامه ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم یو رادیوګان کې زاوره ما هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښي تیر یادونه را تازه کوي
درنو دوستانو په اوس وخت کې لمزي لرونکو ټلیفونونو سره بیلابل موبایلونه هم دود شوي چې خلک یې د خپل ورځنیو اړتیاو په وخت کاروي دا وته ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا ښه چاري
پردورا باندھ جم